السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حمله نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس سویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوها کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی وست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. لوست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوې لړۍ وزنډوله. د کرک انفو وی پاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي بند کړل. له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشته چې مالی زیانونه یې پېښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروسته یو شخړه وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
دا وبونه چې دا ته زخره لګیدلې دي کله وبوسته کله وبونسته دا وبخه وبونه ده دا وبخ لکه ترخم دي.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیخي ډیره شوې ده. د ناروغي نخې نخانې څه دي؟
اول به د تبلری با هم کې دی چې د توخه لري ونه وڅ توخه لري او دریم هم د پوز څخه به اوبر دي او څلورم هم د ستونې درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښته محتاطانه هيله خودلې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورن کرخه دواړو لورو ترمنځ لنختی ورسته واشنگتن پر دواړو خواوغه کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړی. د سپینې ماڼۍ ویان د کرن جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي چې دا پرې خواشینه ده. هخوا یو شمیر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرګ شوبلې پاړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره ل خپل بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړه. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایی حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلی او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړي د حملې غندلی او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوي نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې وزل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لز دکرو به برخې شوی یو شمیر انجونې د طالبانو له حکومت غوړي چې په نوي تعلیمي کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو شپږم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونونه پرانیزي. یادونجونو ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې چې د خوانځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې ژوند له ستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د دې لر له سعودریم هجری مریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوینځونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د انجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. دوی لډلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي، او ان شاء الله نوې کال به داسې کال وي چې موږ کولای شو خپل ښوونځي ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي،
تحصیل او درس خود ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ د چدنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره سړی شوی او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دختره افسردگی پیدا کرده،
بیرین جونی پا خفگان نخته شوی. زن پویگم چه ولی افغانستان داست یو حواد دی چین جونی او خجه لحر چه ببرخی کریدی که ناری نزد دکلی کبی مطالعه کبی او به هر کار کبی امداشان باید خجه هم او کولیشی، ولی دی ناری نه او خجه ترمانز تاو پیرشتون داری. خجه هم اماغ انسان دی چه خدای پیدا کری او ناری نه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې، او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبې په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
کابل خاریان وای د څخاک پاک وبو تل اسرسای لوی استونزه د تر دې وړاندې د یو شمیر نورو لوی خارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمیر نړیوالو موسسو ژمنه کړې چې د غستونزې حواری ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پر مخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړي سویلي کوریا به د داخلي بيزاي شوی او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بیزای شو یو په یو کم کې یو تن بیزای شو یې زین الدین ازادي راډیو ته ویل
دا اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دي.
دغه حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخه دغه بیمار کیږي، د کرمان اسهال کیږي، سفراخ پکې کی کله 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 به خی کله به خنه هم دغه سیدن اوبو د پاره ډیره مګه مشکلات لرورو.
د ساري ناروغي یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقي مختلف انواع د زیړې د انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبو چې د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 شل دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو وروچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د افغانستان مسلو ته روس سبیرته راستنیږو هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت محتاطانه هیله او خوشبونی ښودلې تفصیل له احمد تکل اورو
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همدارس خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات خای لوی بې رحمي وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به لدې مخکې سره نویلیدل شوی لبلې خو د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوې دی د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوډ بارنیا نن له دوه هڅ خولاړ خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه له هم خپل خبرو ته دوام ورکوي بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقه جزئیاتو ته کتنه کوي د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللې او ویل دي چې د جګړه ځپلې غزه شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300 زره خلک له قحطۍ سره مخامخ شي د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي خای للوګي د جګړې د یوې تګلارې په توګه لکارخستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي تاپور ولرو خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده نه خنخانی سي دي په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلې دي
کرا شو دي چې سرخکان یا په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هادا ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانه لري
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کیږي هغه خپل نښې نښانې چې لري اول به دی تبه لري با هم کېدای شي دی ټوخی ولري ونې وچ ټوخی ولري او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدی راشونه یا جلدی په هغه سره ټکی چې په یو هغه د عوام اعتراض زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سروسته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانې موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان یا په طبي اصطلاح د میزل نښانې دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېر مړینه چې رامنځته کیږي، هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنابراین په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا یو خطرناک او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی استي. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم ټیټه، دې ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور بشری ناروغان لري او حق پله باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل سره ټول کو دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال به دا وي چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني لاند جواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د هغه ناروغ سن ته وزن ته ورتوصیه کوي. او د دې تر څنګ په درملنه کې استراحت شامل دی، که لږ نور هم په مخ لاړ شو د وقایې په لحاظ باندې، دا کسان باید چې په شری اخته کیږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم موادو څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و 50 ګیلاس ګوسی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایات و میوو څخه استفاده وکړي. نور د سیتروس په نه خاص انټي بیوټیک او انټي وایرال دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډیر تاکید کیږي او ډیر فوکس هم د صحی سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي چې هغه واکسین یو د ام ام آر یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که ووایو د درغنبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتو کې چې ورکول کیږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې ام ام آر واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کیږي، او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږ کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو ته راشو یا د سرخکان واکسین ته، هغه بیا په دوه دوز ورکول کیږي، چې اول دوز په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز په 13 میاشتنۍ کې توصیه کیږي، چې تقریبا 15 څخه لوړ معافیت رامنځته کوي ماشومانو.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې د شری یا سرخکان په نخونی خانو او نورو جانبي عوارضو خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخې وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو وروستۍ راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولادت فارم لرونکو خپل کار او فعالیت څخه خوخي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنۍ لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصيله لاجمل آریا ناورو.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویشت د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه ګذاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروته پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده، خغل نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را داریم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10,000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونې فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خو جوړیدونکو ته محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ سپین مرانو څخه دا پیغام درته پیښدم چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچیر وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عملو ته ځای نه ورکړل سوی دا او نه ورکول کیږي چې د همدغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالشاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالشاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګ ونیتوب که موږ وګورو ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواکه په انسان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی، خدای دې وکړي چې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرض ده. د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان ده، پرمختګ یې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. نن تاسو تکرار اوري د افغانستان او پاکستان پر روسي وضعیت او دغه راز پر روسي لانجې پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ اوس لاندو خبرونو ته. پر افغانستان د پاکستان له هوایی حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خوا وغه کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. دغه چارواکي له پاکستان هم د زغم غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه ویلي چې په هند او متحده عرب اماراتو کې له بېلابېلو خواوو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شل اوره لوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. دا خبر د کرکټ انفو ویبپاڼې نن ورکړی دی. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حمله په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوې دي. د دې سیمې والی الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حمله پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیز ودانۍ هم زیانمنې شوې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. 25 دقیقې بحث ته خراغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوي چې د پاکستان د پوځ وته نسرتيري د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یو انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووشل شول. د طالبان حکومت د پاکستان بریټ د افغانستان پر ارضی تمامیت يرغلو بل او وی غند او وی ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او درې ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبی سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او وی ویل د ډیورند د فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوز مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنهه کړل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په خبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دوه پوځي چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یو سیمه کې د لګیدلو هوانونو په چاودنو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. د طالبانو لوکمنې دورسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباری وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نکړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباری ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د بریټ جواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې بریټ غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباری بل شکه د میرالی د بریټ غچ دی، ځکه د په وینا د زرداري له خبرداري په څلور ساعتونو کې دنه نوښوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه پورز په یو جلا بیان کې ویل په پاکستان کې د تروریستي حمله لورستي چپی سره د افغانستان پورا ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حمله کومه یادونه نه ده شوی، خو ویل شوی چې د میرالی حمله هغه وسلوالو تر سره کړی ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوز په بیان کې همداراز راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حمله په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقبو او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکی نصر احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو ته راځم، فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکاو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پرېکړه ده. کوم عامل د پاکستان پاوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، معززو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په دې خوښنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او صفاق پوز د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کوي او هلته د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ یې په کلکو ټکو غندو. دا د پاکستان د صفاق او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه استابلیشمنت چې د پاوز او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، دا ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي اقتصادي
انصاری صاحب وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا کم 500 کلونو لاس وهنه د دې په باب خو مخکې نه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونه کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمن ثبت کړي وو پخواني حکومتونو. دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دیتا موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت یې هم له لوګې مري او ولس بیچاره یې هم د تباهۍ سره مخ کړی وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او ورسره هم ګوتاسي وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغه سره به په ښکاره دښمنی نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپل غیږه کې همي ساتلی او هغه پرې خبر دي او د پښو د موږک لوب ورسره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزائم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتی او جوړ شوی د رنجیت سنگ او د
انصاری صاحب وبخی انصاری صاحب یعنی سوال دا دی اوس وبخی چې خبره بلې خواته لاړه نشي سوال دا دی چې آیا پرختیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمی دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي
نو اساس کومه غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي له غیځنه له رسنۍ سره مرکې کوي خپل مرکزونه خي عمل ته عملیات لري په چترال کې عملیات درلودل په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي دغه سي په بلوچستان کې تاسو وینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ ازادي غوښتونکو پاوز او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کیږي او یوازې ټي ټي پی نه ده بلکې نورې ډلې هم شته چې هغه په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ ورته کوي مګر د دې چې طالبان دلته او تاسو ولیدل چې په پیښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شي وو یا نور نور وو په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے دادا ابھی شعار دے خصوصاً دا دا پیچھے ماو دا نور
مننا انصاری صاحب
بلوچ دی کہ سندیان دی او کنور دی نو په دې ټولو لوبو کې د پاکستان پوځ او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټي د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړي
ډیره زیاته مننه تاسو بیا هم راځو انصاری صاحب شیرزای صاحب تاسو هم ستړي مشي وایم ستاسو له نظره د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی
سلامونه اونې کې تاسو ته تاسو محترم میلمه او تخنیکی همکارانه او درنو په محترم اوریدونکو ته وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډیر کلونو رئیس توریزم ده او جګړه دي دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کا خپل حکومت هم چلوي نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته همدغه لارې نه دوی ډیر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده
شیرزای صاحب د خبرونې وخت لاندې ک لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا چې علت څه دی یعنی په دغه سی او حالت کې په دنننۍ شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړي د دې حمله علت څه کېدای شي
یو خدای هلته پاکستان د نننه د بلوچستانو مبارزین د چاغوي عملیاتونو تر سره کوي دوی غواړي چې خپل خلکو ته وخی چې مونږه مارام ناس نه یو د دې دلې د داتو لا چې د غنایا چې د ټي ټي پی په غاله ټي ټي پی د دوی خپل کسان ده تاسو وګورئ عبد الله شاه چې وای عبد الله شاه په وزیرستان کې وو دوی عبد الله شاه وای چې مونږ پنه خکړه ده دا څنګه ده دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم پنه خکې یو بل خواته خپل خلک د وولای چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته دنیا ملال متحد هم دوی نه مني کدلته دوی عملیات تر سره کوي دوی ملال متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی او بل طالبان هم دوی خپل کسان ده هر څه چې وګوري په افغانستان دنه دوی کول شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره په همدې خاطر دوی هم د عملیات اوس هم نه ده د طالبان راتګ نه رئیس سو ځلې ده چې دوی عملیات تر سره کوي په افغانستان دنه او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دی ولیده دوی پوهیږي چې طالبان اجازه نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تلای
شیرزای صاحب زم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حمله پر وړاندې کوم امکانات لري هم له پوځي نظره او هم د نننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي
ولی د افغانستان خلک دا ټول پویږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو ډېر یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدل، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرګونونه څه دي؟ ورسپانې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او ریدونکو ته. کور پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه دي ویلي، نو باسونه هغه عمر نشته څومره چې د یو رسمي بیان وروسته ګومان کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د کولونیزو رسنیو زمي حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کیږي. په هغه باندې البته نن سهار نه د غرنګي دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي. نو هغه په کې البته بیا د البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانو راغلي دی رات کړی دي چې دا هم شي خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دا خبره کوي چې د دې کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو کمانډان چې یا څو د دنوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې اچوي دي. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې وسلوالو خلک رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج له خوا رسمي بیانیه نه خبره شوی یا د بهرنیو چارو وزارت له خوا، نو بیا دلته دا سي عموما پاکستان رسنۍ یو بیا هغه ته دغه نه ورکی.
طاهر خان اوبخې په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حمله تایید کړی دي.
نما هو تاسو ته ویل چې د اس اس د پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونکونه دي چې هغه غوي سهار په خپل باندې ویل چې دا حمله شوه، دا حمله دی کړی دا په ځینې یاد کړی دي یا دا داوم کوي چې په دې کې د دې وسلوال مخالفین دي په لخت کې خدا نه وایم. او د اس اس د پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید یقین دی چې یو خبر ورکینو لږه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري دمر مهم خبر د فارو یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نه شو ویل، کومه تاسو ویل چې رسمي بیان راشي نو د پاکستان رسنۍ غزيات مغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسورم شروع شي. زمما خالي پاکستان زکه تر اوسه په رسمي نه مني چې بیا ني نو د پاکستان خدای وي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرخنه ده، د رسمي پوله ده او نړیواله پوله ده چې بیا تر نړیواله پوله نه تیری کی او په یو بل هیواد کې ته حمله کوي او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې به جوابي حمله وکړي. نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېر زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوی په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پانو کې چې کوم مطالب خبره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوندې هغو په حکومت کې پاتې شوی دي یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي همداسې؟
نا چې زکه ما لکه یو خدای خپل غ رسمي رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانه باندې هغه باندې ځنه وخت بیانونه چې خبره شي هغه د کی بیا د ثانیه او تر بیانونه تر اوسه پورې زکه مور منو ان دی لکه دغه تاسو د پیری ګل ټاپ کې نو ډر نه خو بیانونه نه دی راغلی. ولما خالي دی به منتظر کی چې فوج شوی او بهرنۍ چارو وزارت شوی یا وزیر اعظم شوی یا بل شوی بل تر اوسه پورې چې دغه ته خاص نشته، نو دغه رنګ بیانونه نه دی راغلی. البته په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستان ډیر ځات په دې باندې نکل کړی دي، لیکن هغه طرف نه سیاسي جن نه سن دی ویلي.
مننه طاهر خان، یو لنډه پوښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پاوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی، بیا هم امغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د پاوځ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شکه دغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له هغې ژمنې نه وروسته شوي چې تقریبا 24 ساعته وروسته د دل د ژمنې نه دا بمباري وشوه چې ده ویل چې د خپلو سرتیرو غچ به اخلي. یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هماغو حملو په ځواب کې وي، د میرعلي د حملو په ځواب کې؟
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او د هغې نه وړاندې چې کله په میرعلي کې حمله شوې وه، ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کله د میرعلي دوه فوجي افسران د هغوی جنازې وې د هغې وروسته کړې ده، نو دا چې ځکه هغه پاک کې د غچ خبره کړې وه، د غچ معنی خو هم د پاکستاني طالبانو ته اشاره وي، نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله هم لویه وه و پاکستاني فوجیان پکې وژل شوي دي. او بیا دلته ګوره په پاکستان فورس کې دنه نه هم یو فشار خو وي چې دا طرفات راخلي، د دې حملې نه ستاسو د سیاسي حکومت ته اوسو دا فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي، لیکن دا ځکه یو ښه کار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو، نو داسې یو هیله وه چې دوی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې ښه کړي. او تاسو ګورئ د 13 ورځو کې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ رابطې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، سازی افیر نازیم الامور کندهار ترار ملا شیرین سره ولیدل، عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنی چارو وزیر ته ټلیفون وکړ، او دا نو په دې بیانو کې تاسو ګورئ نو د دواړو غاړو نه د ښه تعلقاتو خبره شوې، لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خیال دی هغه شین د جانو رسید.
له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه، خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو. انصاری صاحب، د طاهر خان خبرې هم تاسو واورئ دي چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي؟
بله، واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو، او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداري اختار ورکړو، د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي، معنا دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده، زړونه یې ډک وو د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته، او دغه کار یې تر سره کړو چې دا یو ستر جنایت دی. د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو، که هغه کلتوري اړیکې دي، که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي، که سیاسي اړیکې دي، د ښو اړیکو غوښتونکي دي. مګر موږ وینو چې د پاوځ او اسټابلیشمنت د خوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي، هغه هماغه عزائم تکراروي، هماغه پېښې او ناکردې تکراروي د پاکستان پوځ او استخباراتي کې. دا د دینه معلوميږي چې دا غره راغله حکومت ک ولسمشر دی او ک صدر اعظم او کابینه دی، نو ټول د انټایو د پاکستان د پوځ لاس کوتي دي چې دلته راوست او استانې کړه کېنه، او هغه څه چې هغه ورته وایي اوس د دې لور سپیټرونو نه کار اخلي. پاکستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دادا چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه نور لاس واخلي. تیر ځاتمنه بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې واوریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وینځ زبیح الله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته، ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. لدینه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه، بلکې په لسګونو واره د افغانستان په خلکو بریدونه کړي، د افغانستان خلک بم نور دری مثال دی وای تنگ آمد به جنگ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت خوندي تابه لپاره، د خپل خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې دا غینه هر څه جوړ شو پړه به په پنجابي اړخوي د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي، او زیان به او تاوانونه به هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته ک حکومتي اړخ دی او کولسي اړخ دی دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دا ولري، د خلکو د امنیت دا ولري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتوب دا ولري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې خبرګون خو د عوامو ریدل چې په خبرګون کې په غوي بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګونه کتلې شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنز پراخ تجارتی اړیکې دي، ترانزیتی اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتی مالونه د پاکستان لاري تیریږي. د دې وضعیت په دنیوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري د تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لار بند کړې ده، افغانستان هیڅکله دغه توان نه درلوده یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لار وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هیڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کیږي، که څه کیږي بیا هم پاکستان هغه مخکې غوندې ده. اوکې، خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته دوی مرکې وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان او پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پېښ شي، خدای دې نه پېښوي، ولې که چېرته پېښ شي نو څه دی یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له اخلانیت کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نصار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوم چې دا بحث مو تر پای واورید.
پروانه جانم سازم ستادم رو
دانه